السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. خبرونه په خبرونو پیلو. د پاملرنې مؤسسې ویلي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلې فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی دی. پاملرنه وایي طالبانو ورته ویلي چې ښځینه کارکوونکي له محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې د ټولنې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمیر خیریه مؤسسو وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړې. سیف د چلډرن مؤسسې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خوشحالي څرګنده کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندې سټیفاني ترامبلي ویلي ښاغلي ګوتریش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومه وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې نهو مجرمانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې خپور کړی ویل شوي دي چې نن د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې نهو مجرمانو ته د لواطت او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې د کسانو ته څه ډول سزاګانې ورکړل شوي، خو طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواطت او زنا لپاره تر مرګ پورې سزاګانې ورکولې. طالبانو نږدې یو نیم کال مخکې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یو ځل بیا د هغو سزاګانو تطبیق پیل کړی چې دوی یې اساس شریعت بولي. د اوکراین په مرکزی ښار د نپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي دي چې د برید په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې د توغندي لږ تر لږه 15 او یا نور کسان هم ټپیان کړي دي چې څلور یې ماشومان دي. د شنبې د ورځې دا برید پر یوې 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ایران د ټولنیزو شبکو مشهوره څیره نواب ابراهیمی چې د ایرانی خوړو په اړه پر انستاګرام ویډیوګانو یې 2.2 میلیون مینوال لري په ضمانت له زندانه خوشی شو. ابراهیمی د روانې میاشتې په پیل کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. د ایران د مخالفو فعالانو خبري اژانس هرانا نن راپور ورکړ چې که څه هم ابراهیمی په ضمانت خوشی شوی، خو معلومه نه ده چې په کوم تور نیول شوی و. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو هر راز اعتراضونه ځپلي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د پاملرنې په ګډون یو شمیر خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکوونکو سره افغانانو ته د مرستو د رسونې عملیات پیل کړي دي.
ځینې بهرنۍ محصول بیرته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د ستایلو وړ دی.
د مرسل نبیزاده له وژل کېدو وروسته د پخواني نظام د ولسی جرګې یو شمیر ښځینه غړي وایي چې د خپل امنیت له کبله اندېښمنې دي.
د افغانستان اکثر خلک خزې چې په لوړو پوسټونو کې کار کړی و، اوس فزیکي امنیت نه لري او نه امنیتي مسؤلیت لري.
د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې هیڅ راز خدمات نشته.
موږ چې ګټه نه دیندلې بیس وخت مې شل کاله کې نه دیندلې. دا اوس پیله له موږ نه مکتب لرو، د مدرسه لرو، نه ښوونځی لرو، نه مرسته چا کوي، نه مشي لیدلې.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو تحولاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او د لوبو له میدانه خبريږي.
تر ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو لمړی موضوع ته د پاملرنې نړیواله مؤسسه یا کیر انټرنیشنل په افغانستان کې خپل ځندیدلي روغتیایي فعالیتونه پیلوي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو له حکومت د خپل ښځینه کارکونکو د کار په تړاو د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې
په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت زیات په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستندویه موسساتو مرستې ته اړتیا لري. د پاملرنې نړیوالې موسسې په دې هیواد کې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د خپلو ځنډیدلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړ. د پاملرنې نړیوالې موسسې کیر انټرنیشنل په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت کارځایونو ته د خپلو خزینه کارکونکو د خوندي او له محدودیت پرته تګ راتګ په اړه له ډاډ ترلاسه کولو وروسته دا پریکړه کړې. د پاملرنې موسسې په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې روان انساني کړکېچ ته په کتو د دغه فرصت هرکلی کوي، ځکه د اعلامیې په ټکو خزینه کارکونکي د دغه بنسټ مهم جز او له نشتون پرته یې چارې پر مخ نه وړل کېږي. دغه موسسې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د لګول شویو بندیزونو د لغوه کېدو هیله ښودلې او ویلي دي د پرمختګ لپاره به د داسې لارو چارو په لټه کې وي چې خزینه او نارینه همکاران وکولی شي په ټولو برخو کې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. دا په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه د هم نړیوال مرستندویه بنسټ دی چې په افغانستان کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه پیلوي. تیره ورځ د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلینډ هم ویلي و چې په افغانستان کې د روغتیا تغذیې او پوهنې اړوند ځینې پروګرامونه بیا پیلوي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. عام افغانان د مرستندوی غیر دولتي بنسټونو د دغه اعلان هرکلی کوي، خو د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو نه هم غوښتنه کوي چې په دې سختو حالاتو کې افغانانو ته مرستې ورسوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو محمد اجان او عبدالمجید ازادي راډیو ته ویل
دغه اقدام هرکلی کوو، ځکه افغانستان دمګړی له یو خورا لوی اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي. خلک ډیر ځپل شوي دي او خلک په اقتصادي برخه کې تر ډیره کمزوري دي او دوی وس او توان لري چې خپل چارې په خپله په شکل مخته یوسي.
ځینې بهرنۍ مصوبې ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د سټایل اوور دی او د نورو بهرنۍ مؤسسو څخه هم غوښتنه ده چې بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل کړي تر څو د افغانانو سره په دغه سختو شرایطو کې لاسنیوی وکړي.
خو د یادونې ده چې پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې سازمان دواړو یوازې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د فعالیت د بیا پایل خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د مرستندویه موسسو یوه کوچنۍ برخه په یادو برخو کې خلکو ته مرستې رسوي او نورو بیلابیلو اړینو برخو کې لا هم د ډېری موسسو فعالیتونه پر ښځو د طالبانو د تازه لګیدلي محدودیت له امله ځنډیدلي. طالبانو شاوخوا درې اونۍ مخکې دا پریکړه وکړه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. په غبرګون کې یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو حکومت تر اوسه د خپلې پریکړې د بدلون او یا لږ تر لږه په پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې په سازمان کې ښځو ته د کار د اجازې په اړه څه نه دي ویلي. د پاملرنې او سیف د چرلینډ موسسې په داسې حال کې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د خپلو فعالیتونو د بیا پیل کېدو خبر ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغانان په بیلابیلو برخو کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي دي چې روان ژمی په افغانستان کې ډېر سخت او میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي.
و موریدل چې پاملرنې او یو شمیر نورو خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکونکو سره یو ځای افغانانو ته د مرستو د رسونې عملیات پیل کړي دي. پاملرنې ویلي چې ښځینه کارکونکي د دې مؤسسې مهمې چارې پر مخ بیایي او د دوی له ښځینه کارکونکو پرسته وبخي د مرستو د رسونې چارې پر مخ نشي تللی. مرسلین ارسلا بر همدې موضوع د عامې روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې له پخواني رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلی دی چې په روغتیایي سکتور کې د ښځو د ونډه اهمیت په څه کې دی.
د تخنیکی لحاظ باندې کویم کله چې یو ډاکټر یا روغتیایي کارکونکي تشخیص ته رسیږي نو په تشخیص کې د ټولو نه اړینه خبره همدغه ده چې د ناروغ نه تاریخچه اخیستل کیږي. تاریخچه په دې معنی چې د ناروغ شکایتونه ډاکټر به اوري. په سلو کې اتیا د تشخیص لپاره هم دغه خبره اترې چې د ماروغ سره کیږي، داغه نه پښتنه کیږي، داغه د درد د اوصاف او پاک لباندې داغه نه اضافي معلومات راټولېږي. خزینه ناروغان یا مراجعین چې دی خزینه ډاکټر ته یا روغتیا کارکونکي ته سم ویلې شي، نو نارینه ډاکټر بیا د دې خبرونه یا ډیر شي نه دی هغه نه ګونګ پاتې کیږي، هغه نشي ویلې. نو له همدې کبله بیا په تشخیص کې هم د دوی سره مرسته ډیره زیاته کوي، یعنی په سلو کې اتیا روغتیا کارکونکي یا ډاکټر چې دی تشخیص ته رسیږي، په سلو کې ګوره ډیر کم اندازه، یعنی شل یوازې کولی شي هغه فزیکی معاینات او یا هم لابراتواري معاینات چې ډاکټر یې ناروغ ته توصیه کوي د هغې نه وروسته بیا تشخیص هغه نهایي تشخیص ته پرې رسیږي. نو د دې نه دا په ډاګه په زغرده سره ویلی شو چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه په دې هکله باندې ډېره زیاته اړینه ده.
دې ته په کتو چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اکثرو سیمو ته دولتي ادارې او دولتي صحي خدمات نه رسیږي، نو په دغه برخه کې د موسسو ونډه څونه مهمه ده؟
د یوې خوانه هغه مخکې کوم روغتیایي سیستم چې و هغه خو ډېر زیات اوس مهال ټکنی شوی دی، او د بلې خوانه هغه روغتیایي سیستم چې و هغه هم نشو کولی چې لکه ټول کلي او بانډې دا د پوښښ لاندې راولي. نو یوازینی ښه غوره او اسانه لارې همدغه ده چې لکه د کلو او بانډو ته د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د لارې نه خدمات ورسیږي. نو دغه خدمات که چیرته نارینه یا هغه کلو بانډو ته وړي، نو بیا هم زموږ د ټولنې هغه نیمایي نفوس بیا هم د دې نه تقریبا بې برخې کیږي، ځکه چې زمونږ کلتور انانات هم دا اجازه نه ورکوي. او د بلې خوانه هغه ښځینه ډاکټران یا روغتیایي کارکوونکي چې د خپل همجن سره خبرې اترې کولی شي، د هغوی نه تاریخچه اخیستلی شي، هغوی په خپلو سترګو لیدلی شي، خو په ډېرو ځایونو کې که چېرته د نارینه وو لخوا دغه روغتیایي خدمات هلته هم رسیږي، نو مؤثریت او اغېزه به یې دومره نه وي لکه په خپله چې د ښځینه ډاکټرانو یا روغتیایي کارکوونکو دخوا دغه خدمات کلو او بانډو ته رسیږي.
د طالبانو حکومت په ماسو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولای، دغه ډول نړیوال ټولنې هم شرایط وړاندې کړي چې که دوی خزینه همکاران به تخپل کار ته نه ګرځي، نو دوی به خپل مرستې او فعالیتونه ځنډوي. د افغانستان د طبي ټولنې وړاندیز په دې برخه کې څه دی ترڅو دغه حالت پای ومومي او ارمن خلک بیا هم خدمات ته لاسرسی پیدا کړي؟
هر څومره زر چې کېدلی شي دغه تشکر رامنځته کیږي. اول خو د الله وکړي چې دغه اوس چې کوم حالات روان دي دغه موقتي وي او دغه کې لکه غفلت شوی دی دغه ته پام وکړي او دغه برخه بیرته دغه خلاص چې رامنځته کیږي د دغه مخه ونیسي. د ټولو نه تیر شو، یعنی دغه پولیو چې نن سبا موږ غواړو چې دغه له منځه یوسو، زیات خلک چې دي دا مزمنو تنفسي ناروغیو باندې مونږه د ټولنه کې اختوي، نو دغه ټول وګړي چې دي د خطر سره مخ روپونه دي او هغه دغه حق نه بیا محروم کیږي.
د عامه روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې پخوانی رئیس ډاکټر ګلا جان ایوبی او چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري،
دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پوری پر منزنی چپا دولست شپگ نوی در سریو
دورز لخواه در خواه گوندی دا سهار لوو دا مخام ترو بجو کولشی مکبرلان دون سپو نولس یوش او پینزوش مچو واوری.
ازادي رادیو اوري د جمهوریت نظام د ولسی جرګې خزینه غړي چې په افغانستان او گاونډي هیوادونو کې ډیره دی وایي د مارک لګواک سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې په نورو هیوادونو کې دوی ته د پناه ورکولو بهیر چټک شي. پرون په د جنوري په 14مه د کاناډایي رسنیو د هیواد د پارلمان د شپږو غړو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د کاناډا پر حکومت غږ شوی چې په افغانستان کې له خطر سره د مخامخ پخوانیو ښځینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ډیر ژر اقدام وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان اکثره خلک ښځې، بخصوصا هغه ښځې چې په لوړو پوستونو کې کار کړی و، اوس فزیکی امنیت نه لري او نه امنیتی مسؤلیت لري، موږ هم د فشار لاندې یو.
په خیبر پښتونخوا کې میشته د تیر جمهوری نظام پولیسي جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګانی بچي په افغانستان کې د ټولو میرمنو په ځانګړي ډول د پاتې ښځینه وکیلانو د ژوند په اړه اندېښنه ښودله. دا اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د شنبه په شپه د کابل په احمدشاه بابا مینه کې د جمهوری نظام پر مهال پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي مرسل نبیزاده له خپل یو ساتونکي سره د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شو او ورورې ټپي شو. له دې پیښې وروسته پرون د جنوري په 14مه نیټه د کاناډا یو شمېر معتبرو رسنیو د یاد هیواد د پارلمان د شپږ تنو غړو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د کاناډا په هیواد غږ شوی و چې په افغانستان کې له خطر سره د مخ ښځینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې د مرسل نبیزاده په وژنه خواشینی څرګنده شوې او د ټولو افغان نجونو او ښځو د ژوند په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د تیر جمهوري نظام په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیرنۍ له افغان ښځو په ځانګړي ډول ښځینه وکیلانو د کاناډا هیواد د پارلمان د غړو ملاتړ ستایي او له هغه هیواده غواړي چې د افغان ښځو د ژغورنې لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
دا چې د کاناډا پارلمان اساسي مسؤلیت کړی دی او د انساني همدردۍ د مخې نه د افغانستان د وکیلانو ملاتړ کړی دی، نو د کاناډا حکومت باید کار ضرور کی، ځکه مرسل په ډېر وحشتناک شکل ووژل شوی و. د کاناډا حکومت که مثلا د افغانستان د پارلمان میرمنې وباسي دا پاتې په کابل کې، هیله همدا ده تنه چې د مرسل کورنۍ به ځان سره وباسي، ځکه هغه اوس هم لا د خطر لاندې ده.
د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې پخوانی غړی چې په افغانستان کې دننه پاتې دي وایي د امنیتي ستونزو له امله خبرې نشي کولی، خو له دوی څخه یوې چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ادعا کړې چې د دې په کور هم څو ځله چاپې اچول شوي دي. له هغې ورځې څخه چې جمهوریت سقوط وکړ ټولو ښځو په تېره بیا سیاسونو او پخوانیو ښځینه وکیلانو ته ستونزې پیدا شوې. شخصا زما پر کور 12 چاپې واچول شوې. مرسل نبیزاده زما نږدې ملګرې وه، زه خپل د اوسېدلو ځای ته وخت په وخت تغییر ورکوم. مرسل ته مې ویل چې خوشباوري مه کوه، خو هغې ونه منله. ویل یې چې همدا مې وطن دی او غواړم همدلته کار وکړم. بالاخره په دې وطن کې د کار انجام مرګ شو. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې دا پخوانی وکیل هم د کاناډا حکومت ته غوښتنه کوي چې د مرسل نبیزاده کورنۍ او پاتې وکیلان ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. د طالبانو د حکومت له ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي څخه مو د دغو ادعاو او په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملي شورا د غړو د خوندیتوب په اړه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. کاناډا د تیر جمهوري نظام د ملي شورا ډیرو غړو ته پناه ورکړې چې دقیق شمېر نه دی معلوم. د کاناډا هیواد د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی او د کډوالو وزیر شان فریزر د دوشنبه په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې ویل چې موږ د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي مرسل نبیزاده وژنه غندو او د دوی په ټکو هغې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره په زړورتیا سره مبارزه کوله. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د کاناډا حکومت ژمن دی چې د 2023 کال تر پایه په کاناډا کې 40,000 افغان کډوال میشت کړي چې پکې ښځینه قاضیانې، د بشري حقونو مدافعانې، مدني فعالانې، خبریالانې او د پارلمان ښځینه غړي هم شامل دي.
تاسو اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په کم عمر د نجونو د ودولو پر ناوړه پایلو خبرې کوو.
وړو کلر مې 12 نه کوچنی یوه هغه واده کړه. زه وخت په خانه کې وم، دی ورته شیرین خوري کړې وه چې واده دی، بیا یو ورځ مکه نه در وستلم.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. دا ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پر مرکزی ښار د نپرو د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 کسانو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر ټولو خونړی برید بللی او دا حمله د جګړې له قوانینو د مشکوکو سرغړونو یوه بله بیلګه بللې ده. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د اوکراین لویدیز متحدین په دې خبرې کوي چې آیا اوکراین ته د درنو ټانکونو په څیر د درنو وسلو مرستې ورکړي چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې د ماتولو لپاره غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ پرون وویل چې ځواکونو یې په ختیځ کې د روسیې تازه بریدونه په شا تمبولي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وویل د اوکراین په مرکزي ښار د نیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ چې شاوخوا 1200 کسان پکې اوسي د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې د مړو شمېر 40 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. چارواکو ویلي چې شاوخوا 10 تنه لا هم لا درکه دي. د راپورونو له مخې په دې پېښه کې لږ تر لږه 15 یا نور کسان ټپیان شوي چې څلور یې ماشومان دي. دغه برید د شنبې په ورځ پر یوه 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. د ملګرو ملتونو د سر منشي انتونی ګوتریش ویاندي وویل د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی دا په اوکراین کې تر ټولو خونړی برید دی چې په دنیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ وشو. هغې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سر منشي دغه برید غندلی یا ویلي دي چې دا د جګړې له قوانینو څخه د مشکوکو سرغړونو یوه بله بېلګه ده. سویډن چې د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري د دنیپرو برید په سختو ټکو غندلی دی. د دې هېواد صدر اعظم اولف کریسټرسن زیاته کړه چې د ملکي وګړو په وړاندې قصدي بریدونه جنګي جنایت دی. پر دنیپرو برید د روسیې د توغندوی بریدونو د پراخو څپو یوه برخه وه چې د اوکراین لوی ښارونه پلازمینه کیف او خارکیف هم پکې شامل دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د جنوري په 14 په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره رد کړه چې ګنې روسي ځواکونه د استوګنې ودانۍ په نښه کوي او ویل چې ښایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه ودانۍ ویشتل شوي وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د جنوري په 14 په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونه په لوهانسک او دونیتسک کې د اوکراین پر مورچلو او ملکي میش ځایونو بریدونو ته دوام ورکوي. روسی ځواکونو چې د سولیدار ښار نږدې په کنډواله بدل کړی تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دغه ښار په بشپړه توګه د چا په ولکه کې ده. په داسې حال کې چې جګړه دواړو خواوو ته درانه تلفات اړوي کیف له لویدیز ملاتړو غوښتنه کړې چې درنې وسلې لکه ټانکونه او زغراوال ګاډي ورکړي چې دا به له دوی سره مرسته وکړي چې د جګړې له لومړۍ کرښې روسي ځواکونه په شا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دی تمه لري چې متحدین به د رامشتن په غونډه کې اوکراین ته د وسلو ورکولو په اړه کلیدي پریکړه وکړي. د پولند صدر اعظم پر جرمني فشار راوستی چې اوکراین ته د لیوپارد 2 محاربوي ټانکونو په ګډون نورې درنې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د جنوري په 19 برلین ته د سفر لپاره تیاری نیسي او پر سبا به په رامشتن کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د پوځي مرستو په ګډون له اوکراین سره د نورو مرستو په اړه پکې خبرې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې هیڅ ډول عامه خدمات نشته. د ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې وروستیو جګړو او وچکالیو ډیر ځپلي، خو لا هم پکې د روغتیا، زده کړې، بیارغونې، د اوبو د رسولو او په نورو برخو کې خدمات نشته او یا په کمه اندازه دي.
پیر محمد د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوی د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د څښاک او کښتونو لپاره اوبه نه لري، د مریض د تداوي لپاره نږدې روغتیایي مرکز نسته، د ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره ښوونځی نه لري، د تګ راتګ سړکونه ټول خامه، کند او کپر دی او د ژوند نور هیڅ راز اسانتیاوي نه لري.
دا اوس پیله لمر د مکتب لرو، د مدرسه لرو، د ښوونځی لرو، هیڅ شی مرسته نه اوس پورې مرسته چا کړې نه مې شی لیدلې دي. د مرزې کې بالا مې خپل مرګ تېرو ورور پیسې دلته چا سره نه سره 2500 باندې نه گزاره کېږي، نه د کور چلوله کېږي. اوس پیله له زه به کور 15 تنه کوول مې دي مدې کې مرسته څو قدر د 500 مرسته څو قدر پیسې جوړې، نه معامله ست، نه دنده ست، نه بل تجارت ست، نه دکان ست.
د سپین بولدک ولسوالۍ د اخترزو کلي اوسیدونکی دادخان وایي د جګړو وراخوا وچکالی سخت ځپلی دي او د کښتونو او د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري، چې له امله یې د سختو ستونزو سره مخ دي. داد خان وایي د ولسوالۍ د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره سوې.
ماشومان مې در په دره دي، 15 سالرو پر کورو باندې، هغه مې ایوانانو مې هم د سیلابو راسه غر کلو راسه ویول وروره درخت او اوبه دغه کیسې ګډې راسه ویولې. نو نن موږ دای په دوه لاس سر ناست یو، موږ دا مشران ته دا وایو چې تاسو موږ ته د اوبو کرداد راوکړئ، موږ ته برمې راوواست، موږ سره د سړکانو دغه وکړئ او موږ ته د کلینیکانو دغه راسره وکړئ چې کلینیکان را فعاله کړئ. سخت مریض پیښ سي، زه څه چم وکم؟ زه په کور کې نه 100 روپۍ لرم، نه د موټر وس لرم. زما صدر خالي سپین بولدک پورې 3000 افغانۍ غواړي، زه په 3000 افغانۍ کې 100 افغانۍ لا نه لرم.
طالبان که څه هم د یو مسؤول حکومت په توګه د سپین بولدک ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته د رسیدو لپاره واضح ژمنه نه کوي، خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور احمد سید وایي هڅه یې دا ده چې لیرو پرتو سیمو ته چې جګړو ډېرې ځپلې پاملرنه زیاته او خدمات ترسره کړي.
د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د شریعتو لپاره بلکې د اطرافي سیمو او ولسوالۍ لپاره پلانونه لري د بیا رغونې، هلته د زراعت په برخه کې او که تعلیمي برخه کې، د صحت په برخه کې، په دې کې په ځینو ولسوالیو کې د مکتبونو سیمې دي. مثلا لیرې پرتې ولسوالۍ موږ یادولی شو، لکه میانشین او ورک، خاکریز، همداراز میوند، چې په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وو، اوس پاک شوي دي. او په راتلونکي کې پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وسي، ځکه د خلکو اړتیاوې درکوو، خلکو اړتیاوې شته.
د کندهار د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي پر داسې مهال په خپلو سیمو کې د روغتیا، زده کړو او بیا رغونې خدمات غواړي چې دا مهال په ټول هیواد کې د بیکاری ستونزه زیاته او د خلکو غربت ډېر سوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې بې وزلي زیاته سوې او د دې هیواد د 40 میلیونه انسانانو له نیمایي زیات د خوړو خوندیتوب نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او د لوبو له میدان خبريږي. خو له هغه مخکې
زه د هلمند ولایت د زنداور څخه خبر درسره کوم. دغه سلا شبکې زموږ خواته ډېرې خرابې دي. دغه زموږ پیغام ثبت کړي په ازادي راډیو کې، دا زموږ پیغام واوروئ. د سلا شبکې دلته په زنداور کې بېخي ډېرې خرابې دي. واټساپ هم چندانې کار نه کوي او دغسې ساده ژوند باندې هم چندانې کار نه کوي.
زه متي الله خبرې کوم د هلمند ولایت څخه. زما یو پیغام دی د راشد ډېر غټ مینه وال یم. زه هم غواړم موږ ته یو چانس را پیدا کړي، یا چانس را کړي چې خپل لیاقت وښیو. لونډر یم، نو ستاسو د راډیو نمبر مې پیدا کړ. اوس هیڅ هیله کوي چې روجان دا پیغام نشر کړي.
ازادي راډیو ته السلام علیکم. فیصله سلام، از ما دا پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوي، تر دفاع وزیر ورسوي. دا کوم تصویر چې ما اوس ازادي راډیو ته واستوي، دا پرون ماښام فارکی حلال کړی و. په تیرو سوال یې کوي، په بازار کې سوال کړی و، 100 روپۍ برابرې کړې وې، نو غلو حلال کړی و. نو غله په هلمند کې بیا هلته ډېر شوي دي، هیله کوم چې دغه مخنیوی وکړي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. ما پیغام وایي چې نشر سي. دغه پیغام د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ون بیسم د خدي نیټ داسې کمزوری دی چې بیخي کمزوری دی. زموږ غوښتنه دغه ده چې د ترمومي مشرانو د زما پیغام نشر سي. وسلام.
دا کوم مؤسسو چې خپل کار شروع کړی دی، د دوی څخه یو جهان مننه چې دغه د افغانستان د ستړي مظلوم ولس سره دوی کومې مرستې کوي. د دوی څخه یو جهان مننه. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو اورېدونکو ته یو جهان مننه.
د ازادۍ کارکوونکو ته ټولو ته سلام. کیسه کارتون ورکوي واج مولوی صاحب دې کارتون مشر ده، انجینر عبدالله ده، سدیر بیا ادب مغیږي. پرون دوشنبه یو سړی لاسیم په مټر کې اوربند کور ویني یکو زنانه وته هیڅ خوار غریب ته ولاکه قتل. او دا ټول دی واسطیه کار ده، د مرستې واسطیه کار ده. واج مولوی صاحب کارتون ویشل ولا شهر قریب د سلور سره لري. انجینر عبدالله ده د پیتاو او که ټیلران لري، مګر سلور کاټي ورکړي دي. او مګر خوار غریب دی ولاکه قتل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00
دوویشت یوولس څلورویشت دوه سوه یو.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ او ورپسې د لوبو له میدانه د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه پیلېږي، خو دا وخت د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. پام وکړئ خبرونو ته. پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیې په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی دی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي دي چې ښځینه کارکوونکي له محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې د ټولنې په ګډون یو شمېر خیریه بنسټونو وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه چې طالبانو تېره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د پرځېدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسال نبیزاده پر وژنې خواشیني څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندې سټیفاني ترامبلي ویلي ښاغلي ګوتریش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یک شنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې نهو مجرمانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې. په یو بیان کې چې د طالبانو ستره محکمه خبر کړی ویل شوی دی چې نن د کندهار ښار په احمد شاهی لوبغالی کې نهو مجرمانو ته د لواتات او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې د کسانو ته څه ډول سزاګانې ورکړل شوې، خو طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواتات او زنا لپاره تر مرګ پورې سزاګانې ورکړې. طالبانو نږدې یو نیم کال مخکې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته یو ځل بیا د هغو سزاګانو تطبیق پیل کړی چې دوی اساس اسلامي شریعت بولی. د اوکراین په مرکزی ښار د نپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دې توغندي لږ تر لږه پنځه اویا نور کسان هم ټپیان کړي دي چې څلور پکې ماشومان دي. شنبې ورځې دا برید پر یوې نه پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ایران د ټولنیزو شبکو مشهور څیره نواب ابراهیمی چې د ایرانی خوړو په اړه پر انستاګرام حساب 2.5 میلیون مینوال لري په ضمانت له زندانه خوشې شو. ابراهیمی د روانې میاشتې په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. د ایران د مخالفو فعالانو خبری آژانس هرانا نن راپور ورکړ چې که څه هم ابراهیمی په ضمانت خوشی شوی، خو معلومه نه ده چې په کوم تور نیول شوی و. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی لمړنې وروسته ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو هر راز اعتراضونه ځپلي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلو بیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لری پاتې کیږي، له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مرګ تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسي او ارسه ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچیان او د خپل لږ وټه پیسو باندې دی خرڅوي.
د په افغانستان کې طالبان وقت ورسیدل، نړیوال مرستې ډېری محدود شوې. لبلې خو بانکي سیستم هم لستوند سره مخ شو. کوم کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله، هغه بیکاره شول، نو ځکه بیوزلی او غریبي ډېر شو. د کندهار اوسیدونکی منګل وای چې مخکې هم ډیر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د بیوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړې لونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلې ده په مخکې نظامو کې موله، خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې د طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شا بعضې د لوړې بانکو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي، ماشونه قطع سوله، خلک در په در سوله، بیچارهګان سوله. دا واضح خبره ده، سل په سل ځوانان نجونې، کوچني کوچنۍ نجونې وشپین ژیرو خلکو ته ورکوي، وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره، هغه پریشانه سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راواخه بیچاره در په در سي، ژوند زندګي تباه ورباسي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي، دا چې د ګډ ژوند په چارو نه پوهیږي، د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلې. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
کلر می دولس کله نکچنه یو غی واده کله زه وخت په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړی و. بیا غا چواده دی، بیا یو ورځ مکنه دروستلم، بیا چیرته د چا د یو د ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې پکر په بله شي.
د کابل اوسیدونکو نجیبه بیا وایي چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه پلار د پیسو په بدل کې سپین سری سړی ته واده کړه.
سن 13 سالگی عروسی کردیم و خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمرا به نفر از ما کده بسیار
که دیر لسکلنی می واده کرده دی، ځکه چې پلار می ما او زما نور خوین دورونو تا دوده نشوی را کولی. سو ورازی خپل خپلوانم راسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبوره شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده میتانم نه غیر از می کار خانه.
هغه انجونی چې په ماشومتوب کې ودیږي، ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختی ور باندې تیریږي، د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پروانی مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنۍ باید راسره کول چې چې مې چیغه کړه، چیغه چیغه میړه مې راته راغی چې پلرګی راته وخرسې ودربولم. زما سره داسې باد لرمه کوي، خسره به مې ان خولې مې راباندې ولګولې، د سپینګرې خسره مې وداسې په دا پخه خولو را ولګوله. دا ګورې
د لغمان اوسیدونکی حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حل لاره خو د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د اغه انجلې آینده ته خرابې الداغه مشکل ورته پیخیږي کور کې چې د ژوند کې واغه د ما په پیسو واخیستل او پلار در باندې خرڅ کړي او دغه ولګه په منګم راغلي دا په نور انسانانو راغلي خو د حالات نه درغلي چې مثال اولاد سو خرڅ کړي
خو بیا بشر ده
د څه وخت راغلي چې شپه ورځ چا ډوډۍ اغه کور کې نه ولا چا راوړم نه ده او موږ خپل ورځ تیر کړی دي لور خو پیسو باندې چې تا خرڅ کړل په دیو باندې دا لار نه ده ځکه دا خو د پنځه ورځې شوله ودی خوړل بیا آینده څنګه کې
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي ل رواني اړخ هم سخت صدمه ویني ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل لنجونو څخه د ماشومتوب خوګه دوره چې د لوبو او ساتری لپاره وی اخلي
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده در واپهانو پاند کې واده په وخت تر سره نشي کولای شي د ماشومتوب خوږی تجربه هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم تر لاسه کوي سلبي کې یا دغه خند وګرځي د افغانستان د مدني قانون لمخه هغه کسان چې تیر د اتلس کلو څخه دي هغه ماشومان دي په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو لمخه تر سره کیږي د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې تر سره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي بلوغ ته رسیدلې نه دی او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا د مور کېدلو ګڼې ستونزې یادوي ډاکټر شالا یعقوبی د یوې شپاړس کلنې نجلۍ په هکله وایي چې د نیکه په عمر سړي ته واده شوې وه
یو شپاړس کلان یا پنځلس کلان و داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم هغه سنه جګو لکه د بابا سره خپل د نیکه سره چې هغه وکړي واده وکړي دومره جلۍ غوښته چې جزا شي دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو لاړو خپل کور ته حامل اخیستې او خپل قصۍ وکړو نورو ماشومانو درلودو د خپل اول ښځېنه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو دا خپله دا جلۍ هم ماشوم و اول چې دا خپل دې ته هم ضرورت درلوده چې دا باید څو کاله نور خپل مور پلار کړی واوسي دا یو زوړ سړی سره واده کړی و اصلا آماده نه و هغه ډېره اجازه نه لري چې دلته راشي حتمن په یواز ورسره یې دې نشي کولی چې خپل ټوله قصه موږ ته وکړي نو لک لک چې خپل قصه وکړو دوی واده کیږي اول دوی آماده نه دي چې خپل مور شي او که دوی حمل واخلي خونیزي ورته پیدا کیږي ابراب شو پلاسنتا پلاسنتا پریویا یا ایکلامسیا فشار دوی پیدا شي چې جګ شي او دوی ډېر خطر ته مواجه دي او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شیدی ورکړي یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذیه راشي یعنی د فکري د دماغي له وجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کم دی نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسېدلی هغه په هر شي پوهېږي خپل ماشوم ته رسېدای شي چې ماشوم څه رقم تغذیه کوي یا څه رقم وپالي او دوی د هغه لحاظه دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذیه شي او ماشوم سوی تغذیه ترغ شي
د اسلام له نظر هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي
د اسلام له نظر فقر باید د لامل نسی چې ماشومان پکې قربانی سي او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده. حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه او هیڅ بهاد انسان ارزښت پوره کولی نسی د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي، خپلې لورګانې خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې د خرڅوي، شرعان دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي. اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري، خود دې حق معنی دا نه ده چې دا به خپل لور خرڅوي او په خپل لور به پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیغه په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي. یعنی د لور خرڅول که په ولور په نومي که قلین ورته وایي که هر نوم د بل ورته یادی، د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان دیغه په قیمومیت کې، د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې او انسان دیغه ولی امری او دای په غیبه نه پیسې اخلي، شرعاً حرام ده. دا نه فقر دی بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل، بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوښۍ سره ترسره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي. یعنی ولور په نوم یا د نورو نومونو باندې یا تویانا یا بل څه شی دا پیسې نه وي. او که ځینې خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي، دا شرعاً حرام ده. ذکر رزق دی الله په لاس کې ده. الله وایي نحن نرزقهم و ایاکم، روزی منگا ورکو، تاسو روزی منگا ورکو. رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانه ده فقر یا ده نور بهانون نسی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که د خپرونې په اکله له موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422211401. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
سلام او هرکلی له ازادي راډیو څخه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اوري. زه بختیار ساحلم. د کرکټ، فوټبال، سنوکر، هاکی او ټینس له تیر، روان او راتلونکي لوب مخبرو. خبرونه، ریپورتونه او ځانګړي مرکې د دې اونیز سپورتي خبرونه منځپانګه ده. لموږ سره پاتې شئ. پیلې له دې کوو. استرالیا نه غواړي له افغانستان سره په مارچ میاشت کې درې ورځنۍ لوبې ولوبوي. خو ولې؟ د استرالیا په بیگ بیش سیالیو کې د افغان لوبغاړو د نه ګډون پریکړه. د سپورت او سیاست په جلاوالی د یو شمیر خلکو ټینګار. آیا اوس سپورت او سیاست سره بیل دي؟ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرکټ د سوداګریزو سیالیو پیل او د فوټبال، ټینس او هاکی نړیوالې او سوداګریزي سیالۍ. پر ذکر شویو موضوعاتو سربیره مو لګڼو نورو ورزشي پیښو خبرو. دا ونې تر ټولو مهمه موضوع د استرالیا لوري له افغان کرکټ لوبډلې سره د لوبو نه کولو ده. ګڼو لوبغاړو، کرکټ مینهوالو او څارونکو پرې اندېښنې او غبرګونونه ښودلې دي. په دې تړاو به دلته ډېر مطالب وړاندې کړو. د پلان له مخې په راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا لوبډلو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ پلان شوي وي. د پنځشنبې په ورځ یعنې د جنوري 12مه د استرالیا کرکټ ادارې یو اعلامیه خپره کړه او په کې ویلي و چې د طالبانو حکومت له لوري د جونو د زده کړو بهیر ځنډېدو له امله نه غواړي دا سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ادارې په غبرګون کې ویلي دي چې دا پریکړه عادلانه نه ده، بلکې سیاسي رنګ لري. راځي چې نور په ریپورت کې له ښاغلي عصمت ساروان وورو.
وروسته لدی چې طالبانو نجونې او ښځې له لوړو زده کړو او په ناحکومتي موسسو کې له کار کولو منع کړي، استرالیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بشر د لومړنیو حقونو د سرغړونې په خاطر له دغه هیواد سره د کرکټ سیالۍ نه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ او ځینو افغانانو د استرالیا پر دې پرېکړه نیوکه وکړه او وویل چې باید کرکټ له سیاست سره ونه تړل شي. خو استرالیا د جمعې په ورځ له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه د خپلې پرېکړې ننګه وکړه. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس نیک هاکلی فرانس پریس خبری آژانس ته په یو استولی پیغام کې دا خبره رد کړې چې ګنې پریکړه سیاسي ده. د ویلي لبنانی بشري حقونه سیاست نه دی. هغه وایي دا ډیر سخت او خواشینونکی حالت دی. موږ دا پریکړه ساده نه ده انګیرلې. د افغانستان کرکټ ادارې لوپاړو او مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښې وړ او غیر عادلانه بللې ده. افغان کرکټ بورډ هم د پنځشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړه او د پریکړې سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي دی چې څه وخت باندې د استرالیا له کرکټ بورډ سره په دې تړاو ګټورې خبرې درلودې. د دوی په وینا چې په ټولو مواردو کې له استرالیا سره هوکړې ته رسیدلی وو او استرالیا پوره ډاډ ورکړی وو. د خبر پاڼې د جزئیاتو له مخې چې افغان کرکټ بورډ به هم له استرالیا سره په خپلو اړیکو کې له سره غور کوي او ګواښي کړي چې د استرالیا په بیګ باش لیګ کې به هم د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا کتنه کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریک کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندیدو له امله ځنډولې وه.
له دې موضوع نه وځو. کله چې استرالیا له افغان لوبډلې سره د لوبو بایکاټ وکړ، ګڼو افغان لوبغاړو په دې کار غبرګونونه وښودل. د ځینو لوبغاړو نظریات مو درته په دې ریپورت کې راخستي دي. ریپورت فریده سیال ولی.
افغانستان په کرکټ کې بریالی مزل کړی دی او دا ډول پریکړې به بیرته شاته بوزي. دا د افغانستان د شلوریزو سیالیو د لوبډل مشر راشد خان څرګندونې دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په خبرګون کې کړې دي. د افغانستان کرکټ وتلی ستوري راشد خان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې دي چې له افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نرم کوونکي وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نرم کړي. هغه د استرالیا د بیګ بیش په لیګ کې له ایډلیډ سترایکر سره لوبېږي. د دې خبرګونونو په دوام کې د افغانستان د ټیسټ او یورزنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل خبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي دي چې خپل پریکړې دې بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان د 23 کلنې جګړیزې غمیزې ته په اشاره ویل دي د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو 23 کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوی، نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. دغه راز استرالیا کې د شلوریزو نړیوال جام پر مهال د افغان لوبډلې مشر محمد نبی سخیل هم د پریکړه غندلې ده او په ټولو نړیوالو یې غږ کړی دی چې په دې سخت شوبو کې د افغانستان د کرکټ ننګ وکړي. لومړنی افغان لوبغاړی چې د استرالیا د کرکټ ادارې د پریکړې غندنې وکړه نوین الحق و. هغه د استرالیا د پریکړه مشمانه وبلله او وی ویل چې نه غواړي تر دې وروسته د دې هیواد په بیګ بیش لیګ کې ولوبېږي. همدارنګه رحمان الله ګورباز، عثمان غنی، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن، رحمت شاه، افتابلم، حمید حسن، فرید ملک او نږدې ټول افغان کرکټ لوبغاړو دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګند کړې ده چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 1922 سلرويشت او 25 مترو باندې واوري.
بلخوا د کرکټ یو شمیر څارونکي په دې تړاو بیا بیلابیل نظریات لري. د افغانستان کرکټ بورډ په خواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي په دې تړاو ویلي دي چې کرکټ بورډ باید لمخ کې د ستونزو ته په نړیوالو غونډو کې لابي کړی وای او خلک یې قانع کړی وای. د دپان کرکټ بورډ په دې کار کې پاتې راغلی. هغه وړاندې داسې وایي،
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوي وای. د افغانستان کرکټ لپاره لابي سوي وای او نړیوال باید په دې قانع سوي وای چې له بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري.
په ورته وخت کې ورزشي خبریال سمیع الله پام بیا د طالبانو حکومت ته د پړې ګوته نیسي او وایي چې کرکټ او نورې ټولې لوبې اوس مهال د طالبانو د مداخلو له امله سیاسي رنګ لري او افغانان باید د استرالیا پر ځای د طالبانو له حکومت ته د کرکټ د نه سیاسي کولو غوښتنه وکړي. هغه وایي
خو موږ باید په اصل کې علت ته وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د ښځینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابره توګه کار وکړي یا حداقل د ښځینه لوبغاړو د ورزش مخه ونه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضحه سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیګ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي نو نړیوال اولمپیک هم ډېر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
اوس د افغانستان او استرالیا د کرکټ بورډونو له ناندریو راوځو. افغان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو د ملي لوبډلې د جوړښت په پار د څه باندې 100 غوره شویو لوبغاړو دویم پړاو پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د جنوري میاشتې په 14 نیټه به په خوست ولایت کې پر دوو کرکټ لوبغاړو د بل پړاو لپاره خپلمنځي لوبې ترسره شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزي ازادي راډیو ته په دې حقله ویلي دي
روان پروسه خو البته سلو څخه پورته لوبغاړي مونږ اغستې چې هغه ته به کیمپ لګول کېږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي تر هغې نه بعد دې میچونه دي. البته ټیمونه به جوړېږي او دوی به خپله کې میچونه کوي کمپټیشن به کېږي. هغې نه به هغه ټاپ پرفارمرس یو ځل بیا به هلته سلیکټران کېني هغې د هغې پرفارمرس به ګوري. هغې نه بعد به بیا زموږ پلان یعنی هدف دا دی چې د شل څخه 15 لوبغاړي ځان سره وساتو. البته زموږ چکم را روان سیریزونه دي د بنگلاديش تر هغې نه بعد ایشیا کپ دی بیا ورلډ کپ دی.
اوس مو په کرکټ کې د سوداګرۍ په تړاو خبرو. کرکټ لوبې هم د فوټبال په څیر سوداګریزه بڼه خپله کړې ده او ورځ تر بلې د نړۍ د سترو پانګوالو پام ځان ته راړوي. په کرکټ کې د هند لولوري په بریالي توګه د آی پی ایل سیالیو دوام د نړۍ اکثره هیوادونه وهڅول چې خپلې کورنۍ سوداګریزې سیالۍ ولري. د ریپورټونو پر اساس هند کرکټ بورډ په 2022 کال کې د آی پی ایل له درکه شاوخوا 1.8 کروڑ هندۍ پیسې ګټلې وې. د هند سوداګرو نه یوازې دا چې د هند پر کرکټ سوداګري کړې بلکې اوس یې له ټولې نړۍ غېږ تاوه کړې ده. راځي چې په دې تړاو نور جزئیات په دې ریپورت کې له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د کرکټ د سوداګریزو لیګونو په دوام همدا تیرونه دوه نور لیګونه هم پیل شول. د سویلي افریقا کرکټ بورډ په نوښت د سویلي افریقا شلوریزه سیالي او د متحده عربي اماراتو په نوښت د انټرنیشنل شلوریزه سیالیو په نومونو لیګونه جریان لري. د سویلي افریقا په لیګ کې ټول ټال شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالي کوي او یوازینی بهرنی لوبډل مشر د افغانستان د شلورونو لوبډلې لوبډل مشر راشد خان دی. یاد لیګ په لومړي ځل په 2019 کال د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې له لوري د ګلوبل شلوریزه سیالیو په نوم اعلان شو. وروسته یې د منځي شلوریزه سیالیو نوم ورکړ خو تر ډیره د مالي ستونزو له امله پر مخ نه تلو. د یاد هیواد کرکټ ادارې مشر ګریم سمیت تر پرلپسې هڅو وروسته د هندوستان غوره لیګ پانګوال راضي کړل او اوس د ټولو لوبډلو امتیازات له دوی سره دي. په دې لیګ کې پر راشد خان سربیره بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم د ممبئی کیپ ټاون لپاره لوبیږي. همدارنګه د سوداګریزو لیګونو په دوام د جنوري میاشتې په 14 د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو د انټرنیشنل لیګ سیالۍ هم پیل شوې. په دې لیګ کې هم تر ډیره پورې هندي پانګوالو پانګه چونه کړې. د دې لیګ لوبډلې د ابودوبۍ نایټ رایډرز، ډیزرت وایپرز، دوبۍ کیپیټل، گلف جائنٹس، ممبئی امارات او شارجہ وائررز په نومونو دي. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې چې په دې لیگ کې لس افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان پکتین، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نمین الحق د بیلابیلو لوبډلو لپاره لوبه کوي. دا د شلورونو یوازینی بهرنی لیگ دی چې ګڼ شمیر هندي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. تر دې وړاندې د نړۍ په هیڅ سوداګریز لیگ کې هغو هندي لوبغاړو ته چې له نړیوال کرکټ استعفای نیوی کړي د لوبېدو اجازه نه وه. د دې لیگ پرانسته په ډیر لګښت ترسره شو. د بالیوډ وتلی فلمي ستوري شاروخان هم وربلل شوی و. د یادونه ورده چې اوس مهال د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون د بنگلاديش غوړ لیگ سیالۍ هم جریان لري او د استرالیا د بیگ بیش لیگ سیالۍ بیا وروستۍ مرحلو ته رسیدلې دي.
ورو ورو د خبرونې وروستیو شیبو ته ورلنډیږو او اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه اورو. د هند او سریلانکا ترمنځ د ورځنیو لوبو لوبلړۍ هند وګټله. هند په درې لوبو کې دوه ګټلې دي. نیوزیلند د ورځنیو لوبو په لړۍ کې پاکستان په خپل کور کې دوه یو مات کړ. د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه سل هیت سټرایکر لوبډله تر نورو مخکښه ده او تر دې دمه یې خپلې څلور لوبې پرله پسې ګټلې دي. او هندوستان داسې هڅه پیل کړې ده چې د 2023 کال یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام لپاره غوره لوبغاړي سر له اوسه په نخه او ځانګړې روزنه ورکړي. دا ونی د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه هم دومره وه. له تاسې ټولو مننه. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.